السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرح غلاست په افغانستان کې د غرمه 12 د غرمه 2 بجې سوی اوس هم د ازادي رادیو د اونیس پروګرام ازادي په چپو کې وخت را رسیدلی چې اسمت ساروانی په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې په دوها کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل سوي دي او په یو بل خبر کې اورو چې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول سوي. او د امریکا استاذ جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوي چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزورې کوي. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په وینا په همدې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره سي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په حواله ویل سوي په دغه هیواد کې سولې ته زړورې پریکړې او لوی کارونه سوي دي. دې زیاته کړې چې په دې خاطر چې د سولې لپاره عملي ګامونه پورته سي د جګړې دواړې خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژل کېدو اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي وای په وسلوالو طالبانو په خوګیانو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه په خوګیانو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ډلهیز برید کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. د ښاغلي خوګیانی په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوسټو د بیرته نیولو تر څنګ لسو زیاتو خلیفینو ته مرګ جوبله اړولې ده. د خوګیانی په وینا په سیمه کې وضعیت ښه او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې په ننګرهار کې د داعش له ماتې وروسته یو ځل بیا د دغه ولایت په لیرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه مخ پر زیاتېدو دي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل سوي دي او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول سوي دي. د خوست د پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل چې یاد شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول سوي دي.
د خوست امنیه کمانډان اړوند قهرمانو پولیسو په دې دوه اونیو کې دیولس کاړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې دوه ځوانان د نامعلومو کسانو په ډزو کې ووژل سول. د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال پر خپل فیسبوک پاڼه په ښار کې د ترور د ورستوي پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل سوي کسان څوک دي او چا دغه برید کړی د خوست سیمیزو چارواکو څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا د دې برید مسؤلیت منلی دی. د لغمان چارواکي وای تیر ماښام د کابل جلال آباد پر لویه لاره د کونړ د والي د موټرو پر کاروان وسلوال برید سوی دی. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی ازادي رادیو ته وویل چې پیښه تیر ماښام د کابل جلال آباد د لویې لارې په اوږدو کې د سرخکانو په سیمه کې سوې ده. ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې په دغه برید کې د کونړ والي ته کوم زیان نه دی اوښتی خو دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. دا په داسې حال کې د چې تیره اونۍ پر همدغه لاره د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم د موټرو پر کاروان برید سوی و چې دی ورڅخه روغ وتلی و خو ساتونکو او موټرو ته یې زیان اوښتی و. د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې تر نسبي امن او کراری وروسته د کابل جلال آباد د لارې ناامنیو خلک اندېښمن کړي او له ځایي مسؤلینو غواړي چې د لارې خوندیتوب ته جدي پام وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوي چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزورې کوي. دغه لایحه چې پرون د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت تصویب سوه، د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې پر جوړولو کې شامل وو راکړه ورکړه لري. دا چارواکي د چین د کمونیست ګوند غړي او هغه پولیس دي چې هانګ کانګ کې مظاهره کوونکي وهلي دي. د امریکا سنا هم تیره اونۍ یوه ورته لایحه تصویب کړې وه. اوس به د استازو جرګې لایحه هم سنا جرګې ته ځي او هلته به له تصویبېدو وروسته د توشیې لپاره ولسمشر ته وړاندې کیږي. او ټاکل سوی ده د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن د پنجشنبې په ورځ د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې وایي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلی د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ا مشر جینا هسپیل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان رات کلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کیږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره پیسې ورکړې دي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د موافقې له لاسلیک وروسته ټاکل شوی و چې د مارچ په 11 نیټه بین الافغاني خبرې پیل شي، خو دا د یادې نیټې څکم څلور میاشتې وسی، خو لا هم د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. طالبان د سولې د خبرو لپاره د خپلو 15,000 بندیانو د خلاصون شرط یادوي، خو اوس داسې ښکاري چې د دې ډلې اکثره بندیان خلاص شوي او نور هم شای ژر خوشي شي. طالبانو هم د دولت د زر بندیانو لویه برخه خوشي کړې ده. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ممکن د روان جولای تر نیمایي پورې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې د دې پړاو د چټکولو او د افغانستان په سولې کې د سیمې هیوادونو ته د انګیزې ورکولو لپاره درو هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. پرون له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې ولیدل او تر دې وړاندې په تاشکند کې د ازبکستان له چارواکو سره کتلی وو. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې راتلونکې اونۍ به د سولې په اړه دوه مهم ګامونه واخلي. په دې دوه ګامونو کې یو دا دی چې له راتلونکې اونۍ څخه به د سیمې له 13 هیوادونو سره خبرې پیلوي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو وخت به راتلونکو اونۍ څرګند شي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وځي. ځینې کتونکو وایي په کار ده چې د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل او نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ویرشته چې یو وار بیا د نوې یمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې د هیواد ټول تاسیسات او شتمنۍ لوټ او ویجاړې شي. په دې خبرونه کې خپلو درنو ملبنو سره د سولې د خبرو پر امکاناتو او دا چې د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب چانس څومره دی خبرې کوو. د سولې په چارو کې د دولت او وزارت سلاکار طاهر زلند او د سیاسي چارو شنونکي حکمت اعظمي چې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال هم دی زموږ ملبانه دي. تاسو درانه اوریدونکو هم سره له همدې شیبه د افغان بسیم د 1300 شمیرې لري اس ام اس راستولې شي. زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع پاړه پښتنې کولای شي او یا هم خپل نظر څرګندولای شي. د ټلیفون شمیرې ورسره درته اعلانوم چې ټلیفون وکي او په مستقیم ډول زموږ له ملمنو څخه پښتنې وکي. شاغله حکمت اعظمي همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی ورته هر کله وایم. اعظمي صاحب، په افغانستان کې د پاکستان سفیر وایي په محتاط ډول خوشبینی شودلې شي چې د افغانستان د سولې خبري به په دو میاشتو کې پیل شي. خو ډېر افغانان تمه لري چې د سولې د خبرو د پیلېدو موضوع به د څو اونیو خبره وي نه د میاشتو. ستاسو اټکل څه دی؟
دیک شک راست چې بهر روان دي راکرات د هغه تفاهمنامې چې امریکا او طالبانو په دغه سیستم ځکړې دي دا یو مهم برخه ده او دوم قدم دی. مګر دا ډېر د وخت نه ډېر زیات په وخت شوی دی. یعنی تاسو فکر وکړئ مارچ لاس باندې باید مخکې دا شروع شوی او دا دی وس د جولای میاشت شروع شوی نو تقریبا ډېر زیات میاشت پدې کې وسلې دي. د دې د ناوخت کېدلو په اسباب باندې کوم غیر هغه ډېر زیات دي. مثلا ټولې خواوې ګرم کېدلای شي. مقابل کې سیاسي تفاهمنامه د ډاکټر صاحب رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ یو مسله وه. په طالبانو کې خودي اختلافات دوم مسله ده. د هغوی بافشاري په د زندانیانو په پوره 5000 ریال کې دلو کې دوه مسله ده. کوم چې په تفاهمنامه کې وکړل شي چې لیکل شوی چې 5000 بندیان کوي دا لکس ډیر وی ګوډه دا چې مبهم دی چون چې زرم په 5000 کې شامل دي تر 5000 نو دا دغه دی یو نو مبهم پاتې شوی دی. اوس د دې راتلونکي په څنګه وی زه فکر کوم ډیر نږدې سی ویو په دې شک نسته. دولت افغانستان تقریبا تر 3900 شاوخوا طالب بندیان لکړي دي او په دې کې اکثریت هغه افراد چې طالبانو پولیس کې شامل او چې امریکا ته
ازامي صاحب لطفا خپل موقعیت مه تغیروي کله کله مو اواز خراب شي که په یو حالت کې اوسه شاید به تر وي. مهرباني ادامه ورکړئ.
نو په دې کې شخصي چې دا بین الافغاني مذاکرات مهم ګام دی. کله به شروع شي زه فکر کوم طالبان به زما پیشنهاد دا دی. زه دا فکر کوم چې طالبان باید پر دې ډېر بافشاري ونه کړي چې د 5000 بندیانو خوش کول باید پوره شي. که چیرې 4000 نه بارم وي 4500 هم وي دا کفایت کوي. نو ډېر بافشاري باید پر دغه موضوع باندې ونه شي. که دا کیږي نو بیا زه فکر کوم نړیواله ټولنه افغانان به بیا د طالبانو پر د سولې په برخه کې پر د دوی پر اراده باندې یو نوی شک پیدا کړي. چون چې یعنی که تاسو 4500 مي لختي دا مې ډېر غټ رقم دی او دا باید یو کفایت کړي چې باید د بین الافغاني مذاکرات شروع شي. نو زه فکر کوم د دولت افغانستان په دې باندې متحد
کاری او د امریکا هم دا غوښتنه ده. فکر کوم چې اصلي مشکل دا نه وي چې 5000 د افغانستان حکومت خوشي کوي یا نه خوشي کوي. د حکومت داسې خبرو داسې معلومیږي چې 5000 خوشي کوي، لکن اختلاف لکه چې یو شمیر هغو طالبانو په سر ده چې دولت فکر کوي چې دوی یا وایي چې هغوی په لوی جرمونو کې لاس لري یا لوی دوسی لري، غټ قیدونه پی خطلې دي. خو په ځای نور خلک ورخوشي کوي او یو شمیر طالبان وای د ریوټرز د راپور پر اساس چې یو شمیر طالبان وای چې پروا نه کوي، خو یو شمیر دور بیا وای چې نه پروا لري چې امغه کسان چې دوی غوړي کاغه خوشی نشي نو دوی حاضر نه دي چې خبري وکړي. دقیقا
نه دا څه دی، یعنی په دغه دولت افغانستان تر 4500 بندیانو پورې زما استدلال دا دی چې دې کې به مشکل نه اوسي. مګر دا 500 چې باقی مانده پاتې کیږي په دې کې به نه یوازې دولت افغانستان مشکل لري بلکې خارجیانو مشکل لري. یعنې داسې افراد په دغه 5000 تعداد لیست کې دي چې هغه مستقیما د امریکایانو د عسکرو د وژلو کې لاس لري یا تورن دي او یا هم په اعدام محکوم دي. نو امریکا به هم نه غواړي چې دا خلک د افراد لسی دا دغه چې دغه افراد چې ډېر قوي جرمونه لري او یا حقل عبد لري، یا رئیس جمهور غني د دې صلاحیت نه لري چې د یو بل افغان یا د یو بل انسان حق او یو طالب زبانی ته وبخشي، هغه باید هغه فامیل وبخشي. نو دا مسائل دي چې دا پیچلې کولای شي. زما اکثره طالبان رهبری دا وایي چې موږ مشکل نه لرو چې په 4500 میلادي باید بین الافغاني مذاکرات شروع شي، مګر یو تعداد دي چې هغه پر دې باندې اصرار کوي چې نه 5000 باید لا. زه فکر کوم هغه تعداد چې پر دې اصرار کوي هغه یو نو بانه لټوي چې باید بین الافغاني مذاکرات وزندېږي او دوی خپل ځان ته وخت رانیسي. نو دغه رقم دی که چیرې دا مسایل نه وي باید بین الافغاني مذاکرات شروع
سی. ذکر کوم دولت افغانستان یو اول پړاو دی. موږ ولیدل چې د امریکا او طالبانو خبرو اتلس میاشتې دوام وکړ، اوس د افغانستان د حکومت یا د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره دا ټاکل شوی و چې سبان دی تقریبا څلور میاشتې پخوا باید دا خبرې پیل شوې وای د مارچ په لسمه، اما تر اوسه پورې خبرې لا نه دي پیل شوې. څه فکر کوي که دا خبرې پیل شي دا به څومره دوام کوي؟ ځکه چې اختلافات داسې معلومیږي چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېر ژور دي، ډېر مسایل شته. نسبت د امریکا او د طالبانو ترمنځ دومره ډېر مسایل نه ول لکه چې د افغانستان د حکومت یا د نورو افغانانو او د طالبانو ترمنځ دي.
زه ستاسو سره په دغه تحلیل کې موافق یم. د بین الافغاني مذاکرات یا د افغانانو چې کله په میز کې سره کښېني بحث کوي طالبان او افغان دولت، هغه به ډېر مغلقتر او پیچیدهتر اوسېږي نسبت دا چې طالبانو او امریکایانو ته مذاکرات درلودل. مګر طالبان په خپل بیانې کې وایي چې د افغانانو تر مابین به دا مسایل په اسانه حل شي او وخت به کم نیسي، کوم چې زه ورسره موافق نه یم. بله مسله دلته دا ده چې افغانستان دولت تر اوسه خپل مرکچي پلاوی یا کوم اعلان کړی دی یا البته دغه سوی نه دی، نهایي سوی نه دی، اوس هم قابل د تغییر دی. نو هغه باندې طالبان تر اوسه هوکړه نه ده کړې چې دوی به د همدا ټیم سره ګور نه ګوري. نو دا یو بل چالش دی چې یعنی د شروع کېدل نه مخکې بیا دی کله چې مذاکرات بین الافغاني شروع کیږي په دې کې څو نکات مهم دي. یو دا ده چې طالبان به د افغانانو نه څه غواړي یا د جمهوریت د خوانه او د جمهوریت په د طالبان نه څه غواړي او د دې تر مابین به په کوم موضوعاتو باندې تفاهمنامه یو نتیجې ته سره رسیږي. تر دې چې مهمه مسله ده هغه د امریکا مسله ده چې امریکا به د بین الافغاني مذاکراتو کې ډېر به چا پلوي کوي. یعنی که یو طرف فرض یې کوي چې باید جمهوریت باندې اصرار کړي دولت افغانستان چې اصرار کوي، نو په دې کې به بیا امریکا کم طرف نیسي. دا هم ډېره مهمه ده چې کوم چې د امریکا غوښتنه یا طرفداری په دغه مسایلو کې بیا ډېر او قوت ورکوي عرفا ته. نو دغه مسایل دي چې عمده دي. د دې نه علاوه که په جزئیاتو باندې راشو چې مثلا آیا بحث دا وکړو چې د افغانستان دولت ټیم د دې ظرفیت لري، چون چې مذاکرات یو ډېر پیچیده پروسه ده او داسې نه دی چې یو څوک دې ولاړ شي بازار ته او فکر دې وکړي چې یو سودا کوي او چندي دي وي. مذاکرات ډېر زیات مخلق دي او باید په دې کې یو کلي تصویر د مذاکراتي ټیم بالخصوص د افغانستان طرف نه ولري چې هلته د طالبانو سره په صحیح معنا باندې مذاکرات وشي. دا باید د هېر نه کړو چې طالبان اتلس میاشتې د امریکا سره مذاکرات کړي دي، دوی ټرینینګونه اخیستي د مختلفو نهادونو او هېوادونو څخه، د مذاکرات هغوی کوشش کوي چې د هغوی په طرف وشي. نو دا بیا یو غټ چالنج او مشکل په هغه وخت کې پیښېدلی شي.
بله، ډېره مننه اعظمي صاحب. زموږ بل میلمه د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت کارپوه ښاغلی طاهر ځلاند چې ورته هرکلی وایم. ځلاند صاحب، همدا اوله پوښتنه چې مې له ښاغلي اعظمي څخه وکړه له تاسو څخه هم کوم، هغه دا ده چې د پاکستان سفیر وایي چې په افغانستان کې، البته د پاکستان سفیر وایي چې محتاطه خوشبینی لري چې په دوو میاشتو کې شایي د افغانانو ترمنځ خبرې وشي یا خبرو ته لاره هواره شي، اما اکثر افغانان تمه لري چې په دوو یا درې اونیو کې به خبرې پیل شي. تاسو څه اټکل کوئ چې خبرې به څه وخت پیل شي؟
سلامونه تاسو محترم اوریدونکو او قدرمن مرمت. د افغانستان د دولت لید د سولې په تړاو ډېر جامع دی او دغه پروسې ته د یو څو اړخیزه پیکیج په نظر باندې ګوري چې په هغې کې تاسو مخکې په بحث وکړ د زندانیانو د ازادولو مسله ده، په هغې کې د مخامخ مذاکراتو مسله ده، په هغې کې د اوربان یا د جګړې د کچې د راټیټولو مسله ده، دا هغه څو الخونه دي چې د افغانستان دولت ته دي ته د یو هررخیز پیکج په نظر ګوري او باید هم مهاله دا عملی کړی شي، تطبیق کړی شي. د زندانیانو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، ولې لا هم موږ منتظر چې د طالبانو له لوري د افغانستان د مسلح ځواکونو کوم سفیر چې دوی سره په زندانونو کې دي هغه آزاد کړي. همدا ډول د دې تر څنګ د اوربان مسله ډېره زیاته مهمه ده، ځکه موږ ولیدل په دا تېر بهیر کې چې کله هم شخړې زیاتې شوې، د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده، نو د سولې د خبرو یا د دغې پروسې ته د ورنږدې کېدو په مخ کې یو خنډ ګرځېدلی دی. د مخامخ خبرو پیلېدل بل هغه غوښتنه یا هغه اساس دی د دغې پروسې لپاره چې د افغانستان خلک ورته منتظر دي. زه فکر کوم که چېرې دغه مسایل یا کوم نکات چې ما یاد کړل دا زر عملي شي، طالبان زر د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي، نو
لیکن یو مسله دا ده چې یو خو په دولت باندې هم انتقاد کېږي چې دوی 15,000 طالبان خوشی نکړل، یا دا پروسه ډیر ټکنۍ کړه، په ډیر ځنډ یې د 30,000 خوشی کړي دي، یعنی کېدای شوی چې ډیر مخکې دا کار کړی وي. یو دا مسله ده. یو مسله بله دا ده چې دولت تر اوسه پورې د مصالحې یا د پخلاینې شورا لا بشپړه کړې نه ده، او دا شورا خو د سولې د خبرو لپاره ډیره ضروري و حتمي ده. له دې داسې معلومیږي چې د حکومت خواته هم اقدامات ډیر ورو په مخ روان دي.
په لومړۍ برخه کې خو دوستانو ته باید دا وویلی شي چې د زندانیانو د ازادېدلو مسله یوازې په یو فرمان پورې تړاو نه لري، بلکې هغه خپله یو قانوني پروسه هم لري، او پرته له هغې د هغې نه تطبیق او د هغې نه تشخیصه په یو دلیل توګه باندې دا چاره نشي ترسره کېدلی. داسې پرېدلی کېږي چې ګوندې ولسمشر یا حکومت د زندانیانو په اړه یوه پرېکړه وکړي او سمدستي د زندان ورونه خلاص شي او ټول یو دمې ووځي. نه، هغه خپله پروسه لري او هغه باید تطبیق شي. حتما زمانګیره ده وخت نیسي. په لومړۍ ورځو کې چې کله د زندانیانو د ازادېدو مسله راتله، د افغانستان د دولت نظام دا و چې دا یوه زمانګیره پروسه ده، د یوې ورځې، د دوه ورځو او حتی د اونۍ ونه ده، دا به وخت نیسي. نو په دې اساس باندې که وخت نیولی، باید داسې فکر ونه شي چې دا یو ډول د دولت له لوري یا په دې برخه کې کار نیولی شوی یا زنه غواړي. دا چې نږدې څلور زره وسلوالو د ازادېدو ته له شمېرې رسېدي، دا په دې معنی چې حکومت او دولت د خپلو تعهداتو ژمنو ته متعهده ده. ولې بل لوري بیا د مقابل نه هم تمه دا ده چې هغوی سره چې کوم د مسلح ځواکونو سرتېري بندیان دي هغه آزاد کړي.
ځلان صاحب صحیح شو، دا خو دې پوښتنه اوله برخه وه، دومې برخې په اړه سوې مهرباني.
دویمې پوښتنه په جواب کې باید ووایم چې دغه پروسې د رهبرۍ لپاره د ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ باندې د دغه د مصالحې د عالي شورا چارچوکات رامنځته شوی. په دې برخه کې هغه دا دي چې د دولت له لوري پلاوی تعین شوی دی، او مقدماتي مسایل چې هغه د مذاکراتو د پیل لپاره او یا هم د ایجنډا د تشخیص لپاره یا نور هغه مسایل چې د مذاکراتو په برخه کې ورته ضرورت پیدا کېږي، هغه پلاوی مخته وړي او د ټولو سیاسي رهبرانو سره په سلا مشوره باندې هغې لپاره یو چارچوکات جوړ شوی. تاسو ګورئ هغه د مدني ټولنو د استازو سره ګوري، په خپلو کې د هماهنګۍ داسې ترسره کوي تر څو هغه داخلي ساختار خپل دغه پلاوی رامنځته کړي. پاتې شو د مصالحې د عالي شورا، هغه د سولې د رهبرۍ په برخه کې د یو مسؤول اړخ یا د مسؤول مرجع په توګه خپل کارونه باندې لګېږي، خو د هغوی کېدای شي خپله په دې اړه باندې ښه وضاحت تاسو ته درکړي د مصالحې عالي شورا مقام دفتر. نومه چې د شور په شار کې د دولت وزارت په دغه مسایلو کې دخیل نه، داسې کوم څه نشته چې هغه د خبرو د پیل کېدو لپاره خنډ شي. دولت په دې برخه کې ټولې مددې لري. کوم څه چې
ډېره مننه اعظمی صاحب ته ورزو. اعظمی صاحب، دغه سه یو تشویش له شمیر افغانانو سره شته چې چیرته دا خبرې ډېرې وځنډول شي، ممکن یو شمیر خلک، ممکن په طالبانو کې یو شمیر داسې کسان وي، ممکن د سیمې ځینې هیوادونه وي چې وایي ښه ده چې بهرني ځواکونه ووځي، بیا به افغانان بیا په خپل منځ کې سره معلوموي د جنګ په زور. همغه کانی به تکرارېږي چې په نیمه لسیزه کې د نجیب الله د حکومت له سقوط نه وروسته په افغانستان کې وشوي. هغوی ویل کېږي چې همدغسې یو بدوي افغانستان غواړي چې تعمیر کې روغ نه وي پاته. نو یو شمېر کسان دغسې یو آرزو لري، په همدې خاطر دا کسان تشویش لري چې باید زر تر زره خبرې پیل شي، له ځینو شرطونو دې دواړه خواوې تیر شي او زر دې خبرې پیل کړي، او مخې ته دې چې بهرنیان ووځي په افغانستان کې دې په یو سیستم باندې توافق وکړي. تاسې څه وایست په دې اړه؟
دا دا یو تشویش دی په افغانانو کې، د شک نشته. مګر دا تشویش هغه وخت کې والد یا مثلا کېدلی شي چې حقیقت ته نږدې وي، کله چې امریکا دلته یو نظامي حضور نه لري. په طالبانو کې ځینې افراد دا فکر لري چې صبر وکړي، امریکا ووځي او کابل موږ ته راسپاري، او یا ځینې افراد دا دي چې مذاکرې کوي ناکام هم شي، موږ د نظامي لارې کابل د دې لغات دا چې خاطر کولای شو. کوم چې دا یو ذکر کوم یو حقیقي تصویر د حالاتو نه دی، چې دلته دولت افغانستان او نړیواله ټولنه نسی کولای چې دومره بې تفاوت شي چې افغانستان بیا هغه بحران ته یوسي، او دا به که چیرې دا کار وکړي نو پړه به تر ډېره وخته پورې په بهرنیانو په نړیوال ټولنه باندې وي. نو زه فکر نه کوم چې دا کار دې وشي، نظامي حضور به وي. مګر د دې تر څنګ باید زه د دې تذکر چې باید بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او بین الافغاني مذاکرات تر اوسه چې زه وینم دولت افغانستان یعنی دغه چې دا د طالب بندیان چې لکړي دا یو ډېر غټ تعداد دی، یعنی دا هیڅ بل رئیس مو فکر نه کوم چې دا دې کړی وای یا په بل وخت کې سی وای. نو دا یو ښه فرصت دی، د دې فرصت په استفاده باندې باید دوی دا کار وکړي. او دې کې شک مګنه چې یو تعداد طالبان دا کنن وي که سبا وي او که بل ورځ وي، دوی به حتما د سولې مخالفت کوي. په طالبانو کې یو تعداد شته چې هغوی د خارجي هیوادونو او خارجي جنګیالیو تورستانو سره کوي اړیکې لري، او د هغه اړیکو څخه په استفاده باندې به دوی همیشه دا فرصت ته ګوري چې څنګه جنګ بېرته شروع کړي. یعنی که طالبان نن بند کوي یا که سبا کوي، که نن جنګ بس کوي او که سبا، دغه ډله به همیشه په خشي کې وي. خو سوال دا دی چې دغه ډلې تعداد به څومره وي. دغه یعنی په جنګ کې ډېر مهم رول لوبولی شي. که تعداد کم وي نو زه فکر کوم چې افغانستان د سولې یو خواته تلی شي، یو سولې ته رسېدلی شي. مګر که دغسې افرادو چې افراطي نظریات لري او د جنګ ادامه غواړي، نو بیا د افغانستان سوله د یو نوي خنډ سره مخامخ کولی شي. په دې کې زه باید ووایم چې که طالبان دا فکر کوي چې سبا دوی د دغه جنګیالیو پر وړاندې باندې نظامي عملیات کولی شي او د نظامي قوت د لارې دوی له منځه وړلی شي، دا یو نوی ستونزمن کار دی. کومه ورځ کې چې طالبان جنګ بس کوي، نو دوی هغه اسلامی ډلې کوم نوم چې ورسره دی هغه به حتما بیا ضعیف کیږي. نو بیا د جنګ لپاره انګیزه
بله سي. ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انستیتیوت مرسیال حکمت اعظمي او د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت کارپو طاهر ځلان زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې د 0993 2340 بل شمیره د 0800 2250 55. د افغان بیسیم د 0800 شمیرې له لارې اس ام اس راستولی شئ، او که انټرنیټ لرې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. اوریدونکی د ټلیفون له لارې راسره خبرې وکړئ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
خبر السلام عليكم هلا من خبر الكريم ولا قرنا.
مهرباني كويس.
خبر سيد الله خلي عايزين تقدوا خشني لرم هغم يو تاغ بختن سي دو لي سيكلا طالبان طالبان يو تاغ لا دغ نغ ولا شجان باسكري او طالبان مزي من زمي زوا كي دم قوات نص سي دال دال ما بين يوسي طالبان خدا قوات لري سي خمالون دشي داش زوا كي تنغ ما بين يو ولا بوكو كي نغار ولا كم دران كنا ولا كي دايو كنا او بلا دا بختن لرم شي لازم تعرف ترى افغان حکومت ولې دا تل په نظر طالب باندې نه لګي اي څه مشکل ده اي حتى
خیبر صاحب خیبر صاحب خدا خو ویل ویل چې اکثر یې خوشی کړی دي صرف یو شمیر تا محدود شمیر طالبانو باندې اختلاف ته غوي چې دا سړی دی نه دا سړی دی هغه بیرته طالب دی
نه هغه خو سید خو کیږي که حق هاب به خبرې بدا حکومتي عسكر چې دوی کوم ځای ته کړی دي د حق له اپ نه لري دا څنګه لګیږي نو
صحیح مننه سلامات اوسه بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بلی السلام علیکم محمد کریم د کندهار سره په تماس کې نیو چې سلامونه درته وایم
سلامات اوسه محمد کریم صاحب
داغه د داغه بنجانو پاکه به زدون وایم چې دا بنجان لا سو خیر خدای دې مور یو ربانه سړی دې خلکو سره معنا نه ربانی وک خو دې پر خپل تعود پر خپل کم کسنه کړی دې دا غاشه سر غړونه کړی د زما قربان شپکشي دی راځي کړی دی برته جنگ تکلی دی زما قربان مثال خبره دا کندهار سره راځي کړی دی زور غلې ما پښتنه جن کړی د پر بغل سر کښې نه سلام دا خبر ما ورته کړی چې آیا ته بیا ځې کنه ځې ولانه شپه به مې دلی زدم دا دی وا خبر او بل دا سوله چې دا جنگ په افغانستان کې نه ختمېږي دا چې د پاکستان سره خبره پر سم دلایلو پر دغه باندې سره ونه شي مثال خبره دا جنگ د افغانستان دا و جنگ دا نه د طالب دی نه د بل دا دا امریکا او د ته جوړ کړی دی دا چې د پاکستان سره خبر ونه کی صد سبا د طالبان چې نو بل ډال سره جنگي بل ډال سره جنگي نو نه شل کار دا ډال و جنگ دا نو نه شل کار به سبا دا بل ډال سره نو پی کی اس یم یم کار د پاکستان سره خبر خلاص دنګ دی بس لا نه طالب تا نه بل
کور ودان محمد کریم صاحب بل اوریدون کله رو تاسو هم خبري وکي آزادی رادیو
السلام علیکم تاسو ته خبر زابل څخه تاسو ټلیفون وکړ شو
مهرباني مهرباني اجي سه
محترم مېرمنو په خپلې نیکی له احترامات وړاندې کوم
مهرباني
نو محترم مېرمنو وویل چې رئیس جمهور یو ډېر غټ کار وکاو چې 15000 بنجان یې لکړو نو دا خو موږ دې وطن خلک مې دې تاسو به وو دا خو د نړۍ لکړي دا خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ قرارداد وسی دا هغه یې لکړو نمور لدازخ نوی وازی داسی خوشحال ایزده ایلکو بلکی دنگی لمنیو چی دای وزن دول ده میکانیزم و ده پلانیزم پنامه بانده دیر وقتی پا ویستی چو میاشتی پا وکی ده باید زر ایلکلی وای او بل نموست داسی معلومیزی لده اوزا و لخبر و لنشریات دخ چی نور ده امریکا حکمت لده حکمت دخ پرپوزر آغالی ده دکه چی دتی وارا نو خوره نید پساد ورکی نی امنیت را وسته او دی و شرم و دیمان
بیره منم سیس کور ودن بلا وردون که لرو تاسی همزان معرفی که آزادی رادیو
السلام علیکم دا زادی رادیو کارکون که وردون که تاوشی برسا تاسا خپل نینی و مخبت خدک سلامون اولانی کو
سلامت وسی میره بانی
پستنه میداده دا حاکمی ساسخه چه آیا دی یو پیشبینی په دې کې کولای شي چې آیا رښتیا طالبان په حکومت کې څنګهدل غواړي او که په حکومت کې دوی شاملېدل غواړي
ډېره مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی دا به وروستی اوریدونکی بیا به میلبرنو ته وشو خبرې وکړي آزادي راډیو
زه استاد عمر تاسو ته تاسو درنو میلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم
سلامت اوسئ
میلمنو هغه مثال لکه موږ په وطن کښې وا پلار دې سر ومړ کړه که پیاده ومړ کړه وایي زما له شې نه یې وکړه مېلمنو موږ ته اول اوربند ضرور ده د مانځه نه هم ډېر ضرور ده د کلمې نه هم ډېر ضرور ده چې موږ اول خپل وطن ته اوربند راولو موږ که اوربند وکړو نو سوله به په ارامه زړه باندې خپل وطن ته راشي مرګ به نه وي مېلمنو تاسې هغه کوشش دا وکړې چې داسې امریکایانو ته ورشه د امریکا مشر ته ورشه دغه سوله بیا مره په لاس کښې ده پلپم دے مگر پلاس کے دا کھیدن دے مگر پلاس کے دا
سردار محمد صاحب صحیح سو ڈیرا من سے اصلی خبر ہم وکڑا چھ سول اوربن
کتاب کو کہ اتحاد وہ کیا طول ری وہ کیا و سلام پی کرا
سلامات ہو سے ڈیرا من اس با ملمنو تن وبت ور کو لمڑے اعظم صاحب تاسی میرا بانی وہ کہ ہر پختن جواب ویس او لمڑنے اوردن کہ مو خیبر و لوگر صاحب بلو محمد کریم محمد کریم دا خبر کول چھ وے طالبان و کسان چې خوشی شوی دی بیرته جنگ ته تللی دی وای زما قریبان خپلوان ول او ویل چې پاول شپې ویل چې سبا روان یو جنگ ته لیکن آیا دغه کسانو تعهد نه دی سپارلی چې بیا به جنگ ته نه ځي؟
اول په شروع به په هغه اورډر باندې کوم چې خیبر مرور سوال وکړي چې طالبان به دا قوت ولری کې ونه او دا ویل چې داعش پر وړاندې طالبانو حمله وکړه عملیات کامیاب وو. داسې دی طالبان که نن یو انګیزه لري هغه اسلامي انګیزه ده چې دوی وایي چې موږ د دوی په اصطلاح جهاد کوو، مګر کله چې بیا پاتې شپه شو اوربند کېږي سوله کېږي جنګ پاتې کېږي نو بیا دغه زنجي او نظامي حضور به ډېر زیات ضعیفه شي. او په دې کې د تو یم طالبانو چې کوم په بالخصوص په کونړ کې داعش پر وړاندې عملات وکړل هغه ډېر ناکامه وه، یعنی داعش یې ونه شوای کولی چې وځپي، چون چې یو اسلامي په نامه اسلامي ډله یو بل په نامه اسلامي ډله نشي وړلی، یعنی جهاد د یو بل جهاد پر وړاندې باندې یو ناممکن خبره وي. محمد کریم خبرو سره رفتار کوم بندیان ہیله کول طالبان پر دې باندې پیږي په شول باندې باور لري، نو خو بیا یو صبر دی
اعظمی صاحب لطفا خپل موقعیت ما بدلوي چې اواز مو خرابي شي کله بخي نه اوریدل کیږي.
د بندیانو په مسله کې ما دا ویل چې طالبان واقعا یعنی وفادار اوسېږي نو بیا وخت یې صبر وکړي، چون چې د بین الافغاني مذاکراتو د موافقت په چې کله دوی یو کامیابه خلاص شي په هغه وخت کې شاید امکان وي چې یو عمومي عفه اعلان شي بیخي او ټول طالب بندیان او د افغانستان دولت کوم عسکر شي طالبان سره بندیان دي اعلان شي. نو پر دغه موضوع باندې اصرار کول زه فکر کوم ډېر لازمه نه ده، او رئیس جمهور غني دا زه منم چې د امریکا تر غوښتنه او فشار هر لاس چې کاروي هغه مهمه نه ده، خو اخر دورز کې رئیس جمهور غني دا تعداد طالب بندیان نه لکړل. او یو مسله بل چې ته مهمه ده هغه د بین الافغاني مذاکرات کې باید د بندیانو مسله موضوع حل وصل شوی وای، بحث پر شوی وای، نه باید د طالب او د امریکا تر مابین، مګر او طالبانو دا توقم نه درلودل چې د تفاهمنامه کې دي د امریکا سره د بندیانو مسله راځي. زما معلومات او برداشت دا دي چې دا د امریکا خپل غوښتنه وه چې 5000 بندیانو مسله دلته راولي، او خلیزاد دا فکر کوي چې دا د بندیانو مسله په دې وخت کې راوستل به دولت د افغانستان او طالبان سره نږدې کړي چې په یو میکانیزم باندې کار وکړي، دا څنګه لاسي او ژر په دا میکانیزم باندې کار وکړي، مګر عملي کېدل ستونزمن و. بل سوال چې تر ټولو ډېر مهم دی، یعنی د دغه بندیانو ایله کول او بیرته د دې تاثیر پر امنیت باندې، دا تر ټولو غټ سوال دی. یعنی د دې ګرنټي هیڅوک نشي ورکولی چې څومره تعداد د دغه 3,900 افراد چې طالبانو ایله شوي دي دوی به بیرته جنګ ته نه تللي یا به نه ځي، چون چې یعنی پخوا کې هم موږ دا تجربې لرو چې د حتی د ګونتانامو څخه افراد ایله شوي دي. یعنی که زه تاسو ته نومان ووایم، قیوم ذاکر د ګونتانامو نه په 2000 کې ایله شو، روف خادم دا دغه افراد و چې کوي کوي افراد و، بیا وروسته طالبانو صفوف ته ولاړل، د پاکستان نه یو شمېر طالب بندیان ایله شول چې بیا بیرته جنګ ته ولاړل، د پلوچرخي نه پخوا ایله شوي دي باکام نه. نو دا یو ډېر ستونزمن کار دی. طالبانو استدلال دا دی چې موږ بندیان ایله کول غواړو چې تر څو هغه قوماندانان پر کومو پورې چې دوی تړاو لري هغه د سولې مخالفت ونه کړي، او دوی باید خوشحاله کړو چې دا کوم برنامه چې د سولې روانه دې سره ده زموږ جنګیالي قوماندانان په افغانستان کې موافقه وکړي او هغه دې مخالفت ونه کړي، او دا یو نوی یو امتیاز هغوی ته ورکړو چې دا ستاسې بندیان ایله کړل. مګر
بیرته بیا راځو دغه افراد د جنگ ته تګ زه په دې کې شک نه وینم. او
ډیره مننه. یو بل موضوع هم چې تاسو به وروسته ځواب ورکړئ اعظمي صاحب، هغه دا ده چې طالبان ستاسو اټکل سره ستاسو تحلیل څه دی چې طالبان په حکومت کې شاملېدل غواړي که هر څه میمزرما ټوله زما غواړي؟ دا هم د یو اورېدونکي پوښتنه وه، دوی ته به وروسته ځواب ورکړئ. اوس ځلان صاحب تاسو مهرباني وکړئ، یو اوریدونکی دا وویل چې ترڅو له پاکستان سره سوله ونشي تر هغو پورې به په افغانستان کې جنگ دوام لري، که طالب نن ختم شي سبا یو بل شاید په یو بل نامه کېدای شي رامنځته شي. د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو ویل په وروستیو کې چې د پاکستان د لوی درستیز له سفره وروستي البته وویل چې دوی داسې فکر کوي چې د پاکستان په پالیسي کې تغییر راغلی دی. د زلمی خلیلزاد پر لپسې سفرونو پاکستان ته هم داسې وښودله چې پاکستان څه تغییر په ځان کې راوستی دی، او ښکاره وایي چې دا دوی ویل چې طالبان د موافقې ته حاضر کړل او اوس غواړي چې د سولې خبرو ته حاضر کړي. تاسو هم فکر کوئ چې کوم تغییر راغلی دی، لوی تغییر راغلی دی
په دې برخه کې؟ خو د سولې دغه موضوع په لویه کې دوه ابعاد لري چې هغه یو په داخل پورې تړاو لري، یو هغه بیرونی ریښې دي. د دې موضوع د افغانستان دولت د دې لپاره چې یو دایمي سوله با عزت سوله راشي افغانستان ته په نږدې راتلونکي کې، بلکې له ډېره وخته د څو کاله مسلسل په دې باندې کار کېږي. بیا په ځانګړې توګه د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې جوړ شو او د ګاونډیو د لرو دوستو هیوادونو د یوې کمیټې رامنځته کولو پرېکړه وشوله. په همدې موضوع کار وکړو چې د افغانستان د سولې او د جګړې د بیرونیو ریښو د له منځه وړلو او د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو په برخه کې پرمختګونه وشي. په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی نسبت تر د پخوانه هماهنګي زیاته شوې ده. ژمنې او تعهدات او د افغانستان د سولې موضوع ته قانع کېدل د ځینو اړخونو ځینو هیوادونو په دې برخو کې پرمختګونه شوي دي. د همدغې لارې د تعقیب لپاره په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان دولت د تماسونو یوه لړۍ پیلوي، تر څو د سولې اړوند په مسلو کې د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د دوی همکاري له ځان سره ولري. من عمل تا پتم یو چې په عمل کې دغه تعهدات هغه کې د پاکستان له لوري کېږي، که د ایران له لوري کېږي، که د بل کوم ګاونډي هیواد له لوري کېږي، او په دغه موضوع کې په قسم د اقسامو هغه دخیل وي او ځای پکې لري، موږ عمل ته ګورو چې په عمل کې څه کېږي. که چیرې څنګه چې پاکستاني چارواکي وایي چې دوی طالبان دغه خبرو ته چمتو کړل او که دوی دومره واک اوس لري، دې ته په عمل کې ګورو چې آیا افغان دولت سره مخامخ خبرو ته دوی حاضر کې. په لویه کې هیله مندي شته، خو د هیله مندي په دې معنا نه ده چې موږ وایو هر څه کېږي او هر څه شوي په تمامه معنا د رضایت وړ دي. موږ به هغه مهال راضي شو چې وګورو په عمل کې دغه هیوادونه څه وکړل.
بله اعظمي صاحب، د مخکنۍ پوښتنې تر څنګ یوه پوښتنه چې له دې اوسنیو خبرو سره چې ځلان صاحب هم ورته اشاره وکړه، له دې سره ممکن ارتباط ولري، هغه دا ده چې اوس چې د ټولو نظر تقریبا داره چې پاکستان تغییر شوی دی او پاکستان غواړي چې په سیمه کې امن راشي، په پاکستان کې په وروستیو کې څو حمله وشوي چې یوه یې هم د کراچۍ حمله وه. ځینو پاکستاني چارواکو د تور ګوته افغانستان ته نیولې ده، وایي دا حملې له افغانستانه هدایت کېدی یا تلیفوني تماس له هغه ځایه و. فکر نه کوئ چې دغسې کړۍ یا عناصر به هم وي، یا ممکن سیمه ییز قدرتونه به وي چې هغه به نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي او پاکستان پاروي چې بیرته هغه کوم ملاتړ چې د سولې شوډلای دی هغه بیرته لغنه لاس واخلي، داسې احتمال څومره شته؟
اول به تاسو په څنډه کې شروع کوم، بیا ورسره د بل دوست د طالبانو حکومت د دې ونده هغه باندې هغه ته راځم. ګوري پاکستان دا ادعاوي کوي چې د افغانستان د خاورې څخه پر دوی باندې عملې کیږي او یا رهبر کیږي. دا یو چې به دی واځي وایم چې دا یو نوو پروپاګاندا او اوازې دي، او کدی چې صحیح یو تعداد حمله به افراد به ویچ د افغانستان څخه پلانوي پاکستان ته مګر باغې تعداد دان بدی معنا نه لري چې افغانستان دولت تحقیق یا افغانستان دولت په موافقه باندې د حمله پاکستان کیږي کوم چې د پاکستان خپل پالیسي دا و چې د طالبانو سره په تفاهم باندې دی په افغانستان کې جنگ کوي مګر په افغانستان کې دا شی نشته کچیر د سی افراد د پاکستان پر خلاف باندې د افغانستان د خاورې استفاده هم کوي هغه په هغه ساحو کې دي چې د افغانستان د دولت د کنټرول له بهر دي نو په همدغه خاطر باندې د افغانستان دولت ته موږ دغه چیغي وهو چې راسي څوله باید راسي دا یوازې موږ په نفع نه ده د پاکستان او د نورو هیوادونو په نفع هم ده نو دغه ادعا یو باطله ادعا ده او په دې کې د افغانستان دولت کم خرابی او غلط نیت نلری چې پاکستان کې دی بدامنی ته لمن ووی او یا دی هم د داسې ډلې چپلې چې په پاکستان کې عملی کوي حمایت کوي یو راځو د طالبانو او د حکومت چې یا دی تر کوم حکومت غواړي د حکومت رهبری غواړي په حکومت کې ونده غواړي یو صادقانه سوال یعنی دغه مساکیږي او د ټول حکومت غواړي چې یو څوک سوال وکړي چې طالبان د حکومت د چلولو او د رهبری توانایی لري کنه لري چون چې وزارتونه په ملایانو باندې نه چلول کیږي دا یو کادر غواړي او ځینې طالبان چې کله په واضح د سره صحیح بحث وکړي خپل موافق دي چې موږ د یو وزارت د تصحیح معنا د چلولو توان نه لرو نو د حکومت رهبری خو بیخي نشي کېدلی او حکومت رهبری یو ستونزمن کار دی پاتې شو بحث دی چې طالبان څه غواړي په دې شک نسته چې طالبان توقع بدوي او یا غوښتنه بدوي چې د حکومت راس قرار ولري او د نورو حکومت تقسیم کی چی پلانی ته بدا وزارت کوم وشل بدوي کی مگر هغه افغانستان اوس نه دی چې دولت دی پر ملایانو باندې وچلو وسی یو ضرورت دی یعنی زه دا نه وایم چې وسنۍ نظام یا افغانستان چې پاتل سکالو چې موږ نظام درلود هغه ډېر به تر ورته مګر ستونزې به تر کوده دي خو بوتہ دي چې د سوي یو ټکنوکرات نظام راسی او بیروکراسي په دولت کې شروع شي چې څوک داول استقې شروع کوي دي نو په طالبانو کې فکر کوم دا به یو سنجمن کار وي چې د دې نظام خپل باقي وچلولای شي اگر چې کدي غواړي کنه غواړي هغه بیل پاس دی او د نظام دلته د دوم باسر چې به سره کوم نظام غواړي دا هغه مهم سوال چې ته باس کړی
بله ډیره زیاته مننه د هم په خپل چې تاسو د پښتنه مطرح کړ د هم په دې ارزي چې بحث پیوشي بیا به هم په دې خبري وکړو خو اوسه او څو پیغامونه چې اوریدونکو د افغان وسیم د تاسو ته تلش مې لري راستولې دي شیب الله نورزی د هلمند لیکلي وایسول به کله راځي تر څو وخت به لا د بل د سیاست قرباني او د سولې د مخه اورمن باید وشي تیر ورځ د هلمند په سنگین ولسوالی کې یو شتنه چا وژل باید اوس اوربند بوشي محمد قاسم ځواک هم له هلمند لیکلي افغان حکومت شې اقدام روان کړی دی او ډیر د طالبانو زندانیان له زندانه آزاد شول کچیر طالبان بیا جګړې ته ادامه ورکړي نو دا څرګنده ده چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري او د افغان وژلو نیت لري سردار له لوګر څخه لیکلي دی د لوګر له محمد اغي ولسوالی دوی وی طالبان د سولې نیت نه لري خو دولت ل لوړپلو چارواکو څخه هیله لرم چې دوی هم داسې اقدامات وکړي چې سولې ته زیان واوړي رئیس باچا له هلمند لیکلي دی وی فکر کوم چې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي ولې دا دوه کاله د سولې خبرې جریان لري خو نتیجه ورنکړه محمد قاسم ځواک حمله هلمند لیکي وای کچيري امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه و باسي هیڅ مشکل نشته ځکه افغان ځواکونه دا ورتیا لري چې هر تروریستي ډلې ته مات ورکړي بل اوردونکو چې نوم نه دی لیکلی و زما پښتون ملمنو څخه دا ده چې ولې جنگ زموږ سره او سول امریکا سره دا هم جالبه پوښتنه ده ځلان صاحب، په دې برخه کې آیا تاسو کله له امریکایانو سره خبرې کړې دي یا له طالبانو سره خبرې کړې دي چې ولې سوله له امریکا سره وشول لیکن د افغانستان له حکومت سره نه؟ په دې موافقه کې دا دي چې په امریکایانو او په بهرنیانو به دوی حمله نه کوي او ما په افغانانو به حمله کوي، اما طالبان وایي و خبره کوي چې وایي تشدد کم کړی دی. مهرباني.
دا د پښتون وړ نقطه هم ده چې د طالبان باید دې ځواب وایي. کچیرې د دوی جګړه په هر رزق دنیا دوه چې دوی یادونه کوي، نو د یو اسلامي هیواد د وګړو د هغې د مسلحو داسې ځواکونو چې په دین پوهېږي، له دینه ساتنه کوي، د نورو تروریستي شبکو او ډلو په وړاندې، د نورو هیوادونو د جاسوسي ډلو په وړاندې باندې هغه مبارزه کوي، دفاع کوي د خپلې خاورې، ولې د هغې ځواک په وړاندې جنګېږي. دا د پښتنې وړ مونږ ته هم ده، ولې د دې هر څه سره سره زمونږ تمه دا ده چې لږ مخکې هېوادوالو او پښتنو کښې مو ویلي تمه دا ده چې طالبان مسؤلانه چلند وکړي، او دا په اثبات ورسېږي د افغانستان خلکو ته چې دوی تعهد لري، ژمنتیا لري د سولې خبرو ته، او په واقعیت سره دوی غواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي. دا باید دوی د افغانستان خلکو ته په اثبات باندې ورسوي. که چېرې داسې وي له خپلو تعهداتو په شا کېږي، دغه د زندانیانو د ازادېدو په برخه کې افغان دولت دا تعهد وکړ چې زندانیان ازادۍ د فرمان په اساس باندې دغه خپل میکانیزم په نظر کې نیولو سره دغه پروسه لا هم روانه ده. ولې بل لوري چې طالبانو تعهد کړی دی د مخامخ خبرو د پیل کېدو لا طالبان دغه چمتووالی نه دی اعلان کړی، بل لوري د جګړې د شدت د کمولو یا د اوربان خبره وه چې هغه هم لا اوسه پورې هماغسې پاتې ده. د زندانیانو د ازادېدو په مسله کې تعهد دا دی چې دغه زندانیان به بیا د جګړې لیکو ته نه ځي، اوس که چېرې بېرته دغه وسلوالو کې ځینې افراد جګړې ته مخه کوي، معنا دا هغه تعهدات دي چې د هغوی له لورې ماتېږي، او باید بیا دوی ملت ته جوابګو واوسي. افغان دولت په خپله برخه کې خپل طرف خپلو ټولو تعهداتو ته باندې ولاړ دي او تعقیبوي، او نه غواړي چې دغه فرصت چې د سولې د خبرو دپاره ایجاد شوی دی دا ضایع شي. واقعیت دا دی چې دا هم د طالبانو دپاره، بلکې په لویه کې د ټول افغانستان د خلکو دپاره یو ډېر ښه فرصت دی، او که دغسې فرصتونه مونږ ضایع کړو یو وارې بیا به یو اوږدې جګړې مونږ په مخ کې ولرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه همدا ده چې د خپلو قومي مشرانو، دیني علمانو، د مدني ټولنو سره په اړیکه کې شي، او دغه موضوع افغان کړي تر څو چې یعنې دغه فرصتونه باید مونږ له لاسه ورنه کړو. د همدې خبرې په بنیاد باندې دولت خپل ټول تمایل او انعطاف په دې موضوع کې وښوده. په لومړی سر کې دولت ټینګار په دې و چې باید اوربند وشي، خو طالبانو چې دې خبرې ته غاړه نه کېښودله، بیا هم دولت د دې دپاره چې دا فرصت ځای نه شي په اورکم باندې هم هوکړه وکړله. ولې که اوس اورکم هم نه کېږي، د مخامخ مذاکرات هم شروع کېږي، د بندیانو د زندانیانو د تبادلې په برخه کې چې دا یو شوی د دواړو لورو تعهد دی، د مسلح ځواکونو سرتېري چې دوی سره په زندان کښې دي هغه نه ازادوي، نو ښکاره خبره ده چې دوی له خپلو تعهداتو په شا کېږي، او فکر کوم دا به یو لوی تاوان دی پروسې ته واړوي. زمونږ تمه او هیله دا ده چې له طالبانو دا غواړو چې تعهدات
او سلامت اوسې. اعظمي صاحب، اوس که هغه مخکینۍ خبرې ته راشو چې طالبان به څه ډول نظام غواړي یا په څه ډول نظام او سیستم به دوی له د افغانستان له اوسني حکومت سره موافقې ته رسېږي، د طالبانو له خبرو داسې معلومېږي چې دوی له ځینو خپلو پخوانیو افراطي غوښتنو اوس تیر شوي دي. ځینې په مرکو کې وایي چې نور دوی د نجونو او د ښځو له کار او تعلیم سره مخالف نه دي. هغه پخوانی دریز بینی چې په نیویمه لسیزه کې و، اما دا چې په څه رقم نظام به دوی موافقې ته رسېږي، دوی جمهوریت مني، دوی انتخابات مني او که و نه مني، دا به څنګه کېږي؟ څه فکر کوی چې دوی به په دې برخه کې حاضر شي چې په خپل دریز کې تغییر راولي؟
دا یو سوال دی چې باید طالبان په باره کښې وضاحت ورکړي او خپل موقف په دې باره کښې روښانه کړي.
لیکن طالبانو کوم فکر هېڅکله په دې اړه څه نه دي ویلي، پوښتنې هم ورڅخه شوي دي، دوی وایي چې دا وروستۍ خبرې دي.
دی ډېر مهم پرېږدي او استدلال دا کوي چې باید دا بین الافغاني مذاکراتو کې پر دې شیانو باندې بحث کېږي چې کوم نو نظام باندې افغانان توافق کوي بیا به هماغسې جوړېږي. مګر زه فکر کوم چې طالبان کلن د یو څو کلونو لپاره د په خپل طریقه باندې په خپل سټایل باندې نو نظام غواړي او بیا د هغې وروسته به بیا شاید همدغه کوي. کوم چې دا یو ډېر افغانانو ته کابل د تشویش کوي دي شخص که چېرې یو داسې یو نظام کېږي چې په هغه کې حقوق د ټولو قشرونه د جامع نه وي خوندي او یا نه ورکول کېږي، دا یو نگرانی سوال او تشویش به ټولو ته وي. یعنی هغه افغانان چې د طالبانو سره په دوحه کې ګوري او ښه روابط لري، حتی دوی د طالبانو د یو دیکتاتورانه نظام څخه بیره لري او د دوی د راتګ څخه بیره لري، باوجود چې دوی طالبانو ته نږدې دي او د هغوی سره ویني او ګوري. نو عام افغانانو ته چې په اتلس نولس کالو کې پرمختګونه کړي دي او هغوی ته خو باید لاړه شي مثلا. مګر بحث جو دلته که چېرې طالبان پر انتخاباتو باندې دغه ولري عقیده ولري یا جمهوري نظام غواړي، نو په هغه کې که چېرې داسې وي خو بیا ښه فرصت دی چې انتخابات سی وای او طالبان پکې ګډون وکړي. کوم چې ځکه کوم یو ناممکنه خبره ده، یعنی دا کار به امکان ونه لري. خو دغه تر ټولو اساسي او مغلقه سوال دی چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به دواړو خواوو په څه باندې مذاکرات کوي او کوم لوری به ګټي، دا یو مهم سوال دی چې وخت پرې جواب ورکوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان ښاغلی حکمت اعظمي، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال او د غرض د سولې په چارو کې د دولت د وزارت کارپو ښاغلی طاهر ځلان، له تاسو دواړو ډېر زیاته مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. له خبرونو وروسته بیا هم د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو. ظریف نظر دوهم ساعت په مخ بیایي. ساعت 3 بعد از ظهر